ترنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د ازادي رادیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هر کله کوي. دا خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. د ایران د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه د دې حکري خبر ورکړی دی. ایرانی چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلیتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څنګه د یو تازه راپور له مخې په تیرو څو کلونو کې 14,000 ایرانی ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلیت له خپل هیواد وتلی دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارې اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته استولې ده. د ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لارې د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لارې د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لارې د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبري وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لارې د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کشتې لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو درې مقام وګاټه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان د فوټبال ټیم د کافا جام سیالیو درې ملوبه ازبکستان ته 3-0 وبایلله، خو له دې سره سره درې مقام خپل کړ. د اسلام آباد ترهګرۍ ضد محکمې د پښتو ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه سباندې یو میاشت ځنډولې، خو دغه غورځنګ د بلې فعالې ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یو لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښتاو طوفان وروسته سیلونو لشتر لږه 14 کسان مړه کړي دي. د منځنۍ آسیا دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي چې د تاجکستان په سیل ځپلو سیمو کې د ځکه شوېدنې خبرداري لا په خپل حال پاتې دي. او د اوکراین ولسمشر اولادیمیر زیلنسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي او دی به له پارلمان وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. هغه پرون یکشنبه په یو تلویزیونی مرکه کې چې په خپل ټلګرام چینل کې خبره کړې ویلي دی به له پارلمان وغواړي چې د وړاندیزونو پر اساس د یو قانون پر تصویبولو کار پیل کړي. زیلنسکی زیاته کړي چې پر فساد تورن کسان باید جزا وویني ځکه چې اوکراینی ټولنه د ده په خبره د دیموکراسۍ په لور پرمختګ کوي او دې ته اړتیا ده چې سیستمونه د فساد مخه ونیسي. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د بشری حقوقو د 4 سازمان وای افغانستان د شذو لپاره په زندان بدل شوی. د شذو خلاف د طالبانو د بندیزونو په دوام کې حقوقي باندې امیر ته لټلو منه شوی. په دې اړه د شذو د حقوقو فعالان شوی
اما لا هم د سترګې غړوي چې وزورو څنګه خفقو.
په پکتیا کې د باري موټرو چلوونکو وای ځای چارواکو د دوی ټرکونه له درو میاشتو راهیسې درغلي.
دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې مونږ ته موټر خوشی نه کړل تیرونه واش کیدل.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. واکسینران وای ځینې کسان خپل ماشومان نه واکسین کوي.
کله خو بیا قاری مهربانی کړی شي ماشومان واکسین شي. کله په یو بانه بل بانه باندې ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار بنسټ په افغان جنو او شزو د طالبانو نوی بندیسته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی دی. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي ور مورس په یو ویډیو کې وویل چې له دې وروسته جنو او شزو د بندي امیر ملي پارته نشتلی. خود بشری حقونو د څار سازمان د شزو برخی مرسیالی هیدربار تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پانه کلی کلی طالبان د جنو پزدکلو کار او سفر په بندیز لګولو قانی نشول اوس خوړی چې ان طبي پارکونو ته دتلو مخونی سي. د دې موضوع جزئیات امید زهیر مل ولی کوي.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستياله دربار د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت هغه پریکړه ته سخت غبرګون خوله چې جنجونی او خزي بند امیر ملي پارک ته لټلو منه کړي. هغه تیر شپه په خپل ایکس شبکې لیکلي طالبان چې لزده کړو کار او سفر کول د جنجونو او خزو پر اگرځول نه دي قانې شوی غواړي اوس پارکونه لوبغالي او طبيعت هم تر واخلي. هیدربار زیاتوی ګام په ګام د خوځو پر وړاندې دیوالونه دريږي هغه سچې مرمن باري په زندان د هر کور بدلی دل بولی. د دې وړاندې هم بیلا بیلو ادارو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو او خپل افغانانو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پریکړه غندلې و چې ویلې دي د وکړنلارې تر چمتو کولو به بند امیر ملي پارک ته د خوځو د تګ مخونی ولشي. د طالبانو حکومت اوس د دې خبرګونونو په اړه کوم نوې دریز نه دی خوده لخوا وړاندې خپل د اړول پریکړه ته د شرعي کړنلارونو ورکړي. هغه خپل یو شمیر دینی عالمانو لدی د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي نړۍ ټولنې پنجونو خوځو د طالبانو بندیزونه له اسلام سره په ټکر کې بللي. هغه باندې امین ملي پارک یو شمیر هټي والي خزي وای د پریکړه به د دوی کار روزګار چې لاله وړاندې زپل شوه نو هم خراب کړي. نو د یوې هټي والي چې د امنیتي خوندیتوب په هدف نه غواړي نو موغږی په راپور کې چې ازادي رادیو ته وویل وقت د طالبانو له رسیدو وروسته بند امیر پارک ته د خزرات کم شوه و چې له عملې د دوی کار روزګار هم خراب شوه. خدا پریکړه بعد دوی کوچنی سوداګری د بندیدو لګواخ سره مخ کړی. د بامیان اوسیدونکو زهرا قمبری بیاوایي بند امیر ملي پارک ته د جنونو خزو پتلو بندیز په دې ولایت کې په ډیرو جنونو خزو لرواني په لوه بد اغیزه کړی ده.
بسیاری یک عمل زشت دور از منطقه
دا یو ډیر زشت له منطقه لري او غیر انساني عمل دی. طالبانو تیر دو کلونو کې خځې فرهنګي ټولنیز اقتصادي او سیاسي فعالیتونه لري کړی او کوم نیمه ټولنې بيخي له ټولنې اسف کړي. وړاندې د خځو پارکونه نارینه او ته بیل کړل اوس بيخي بند امیر ته هم راتګ منع کړل.
زنان و مردانه ساخته بودن و حالا کاملا منع کردن برای زنان.
د طالبانو حکومت په تیر دو کلونو کې په افغان جنو خوځو خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې لاملې افغان جنو خوځې د دوی د پلاوکمنی هم د تیرې دورې په څیر تیار بولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو څار بنسټ د شزو د برخي مسؤل هیدربار ویلي چې له تعلیمي او کاري چاپیریال وروسته اوس نو باندې امیر ته د شزو پرتګ د طالبانو بندیز شزي له طبيعت او ټولنې هم منه کړی او کورونه د شزو لپاره په واقعي زندانونو بدل شوې دي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له لیکوال او مدني فعال او جی امیل سره مرکه کړی او لومړی د پښتنو ورڅخه کړی چې د طالبانو حکومت په وروستیو محدود دیتونو پر شزو د ژوند کړي څومره تنګ کړي ده.
هر ورځ مونږ فکر کوو چې نور به بس وي ام دومره بندیزونه چې دی لګولې دي اما لا هم د سترګې غړوي چې نور چی لون کولای شو چې دیتن لا هم دغه د ژوند څنګه تنګ کو او لا هم دی پسند کو پرې کولنه کې څنګه وزورو څنګه خفکو اتا د دې ذهن دې لږه شو چې د خزي الته چیزي دې ته معلومي دي چې الته سو کې وازي دای نه چې الته خپل د والدین سره زی کنجي دي کمیر منه د خپل خوان سره یا خپل میډ سره یا خپل د پرانی غړو سره نه نارینه او سره کیږي یو ځای زی د کاغه د یو محل نه ډیر لري واټن لري په دې وخت کې چې خزي چې د لوړ تحصیلات لپاره اسلامي ملک ته د خپل محرم سره تللا تاغوی وګرځول شو نو معلومیږي چې دوی دا محرم او نامحرم پسې نه ګرځي فقط چې هر رقم دی دوی باید خپل دغه د هستی او د بقا لار باید ورکوي او دا سی وزوري چې اته په زندان کې به هم دومره زورونه نه وي چې مستاشون دی په موږ داس کړی دی.
د ټولو تفریح سیمو په ګډون بند امیر ته د خزو پر تک باندې د محدودیت لګولو یو توجیه د طالبانو لخوا دا و چې هلته خزی د تک په محل حجاب نه مراعاتی. تر اوسه پورې داسې کوم خاص او مشخص تعریف د طالبانو لخوا د حجاب په اړه افغاني ټولنې ته وړاندې شوی چې هغه خزو نوی مراعات کړی او په ټولنه کې هغه نوی مراعات شوی؟
حجاب خلق هیڅ لیدل کېږي نه. خلک عمره خپه دي، عمره غمګین دي، وایي دا خو یو حجاب وایي چې درې دانې بوجۍ زموږ په سر کې هغه منو، اما اولاد مې پرېږدي چې خپل آینده وټاکي، خپل ژوند یې روښانه شي، علم پوهه ترلاسه کړي، بس په ټولنه کې کار وکړي چې چا ته احتیاج نه وي، دا ټولنه پرمختګ وکړي، خپل د ژوند دپاره، د هوساینې بسینې دپاره، د خپل احتیاجات د رفع کولو دپاره باید دا ژوند وکړي او کار وکړي. متاسفانه دغه بانګیري ده، د افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، دلته حجاب که دوی ووایي که ونه وایي، دسې کورنۍ اصلا خپل چونو ته لورانو ته توصیه کوي، هغوی هم مراتوي. ما داسې بې حجابي نه ده لیدلې. اوس خو بیخي بیخي که دوی ووایي چې دا حجاب دې لري که دوی نه لري کوي، دوی عادت شوي دي او دوی ځان مسؤول احساسوي او دا مراتوي، دی خوښ دی. اسې بانی دي چې دوی په خلکو باندې هیڅوک بې حجابي نه خوښوي. دلته فکر وکړه میکریانو کې دلته تنګ ځای دی، ته پوهېږي داسې ښه یو تفریح او چې میرمنې هلته به تلل، سره به تبادل افکار او یو بل سره د دوی ذهنونه رواني لحاظ د دوی هغه فکر به ښه کېده، ځان ته به عمر ورکوو، سپورټ به یې کوو. اما باور وکړه هغه اوس تړل شوی دی، ټول خلک افسوس کوي چې یعنې څه اوس د تفریح نه بیرون دلته په خاورو کې سره ګورو، مجبور یو چې د کورونه ووځو. مګر هغه ځای د لکه یو هغه غوندې قلفې اچولی دی، غټ قلفې خلک ورته وي او جګر خوندېږي.
مدني فعاله اوژې امیل و چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دوهم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان ویبپاڼې په خپل ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې په اوروزګان او په شمال کې په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کشر ماشومان واکسین شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی و. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وای په جوزجان، سریپول، بلخ، فاریاب، سمنګان او اوروزګان ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین دوهم پړاو پیل شوی دی. یاد سازمان له خلکو غوښتي چې له واکسین کوونکو سره مرسته وکړي ترڅو د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. تر دې مخکې د پولیو څخه د پاک افغانستان ویبپاڼې او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کمپاین په دې پړاو کې به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په نیمروز ولایت کې د 15 کلونو څخه د کم عمره دوه ماشومانو مور فرزانه وای دا واکسین د پولیو څخه د مخنیوي په برخه کې د ماشومانو لپاره خورا مهم دی.
زه دوه کوچنی لرم، د پولیو واکسین تیم راغلی، زما کوچنی واکسین کړي. له ټول میند غوړم خپل اولادونو پولیو واکسین تاکړي.
محمد علی چې د غور ولایت اوسیدونکو د ازادي رادیو ته ویل د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین شوه دی.
اطفال ما تایروسای اخیر واکسین
زموږ ماشومان په دې دوه ورځو کې د پولیو په وړاندې واکسین شول. د دې لپاره چې ماشومان د پولیو څخه وژغورل شي او روغ پاتې شي دا واکسین ډیر اړین دی.
په لغمان ولایت کې د پولیو د واکسیناتورانو د همغږي مسؤل سید عبدالرقیب هاشمی ازادي رادیو ته ویل دوی د جمعهتون لالارې خلکو ته د دې ناروغي پاړه معلوم مات ورکړی دی.
ځینو ساحو کې دا سړي چل تر خلکو سم علمي کې شرکت ته ده، مختلف نظرونه په دې اړه باندې لري، خو چې بیا کله ورسره خبرو ته کینو او خبرو ته راوغواړو نو بیا داسې خاص دلیل ورسره نه وي. کله خو بیا قانع کړی شي، قناعت ورته ورک شو، ورکو ماشومان واکسین شي، کله په یو بانه بله بانه باندې بالاخره ځینې کسان داسې چې هغه واکسین نه پاتې شي.
مخکې تر دې یو شمیر واکسیناتورانو ازادي رادیو ته ویلو چې په ځینو مواردو کې خلک د واکسین د تطبیق په برخه کې همکاري نه کوي. دا کمپاین داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ګډون بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه وزارت ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په غونډه کې ویلو چې په افغانستان کې د پولیو د ویروس د نمونو د معلومولو په خاطر د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی. د رسمي شمیرو له مخې سکال د افغانستان په ختیز ننګرهار ولایت کې د دغې ناروغۍ 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا سیتوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللي او د ماشومانو ژوند ګواښي.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د یوې شېبې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي چې له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د ځایي مسؤلانو لخوا په لرګیو بار موټرونه درول شوي غوښتنه کوي چې د دوی موټرونه دي خوشي شي. له بلې خوا ځایي طالب چارواکي وایي دوی د موټرونو او لرګیو د پریښودو په اړه د مرکزي ادارې پریکړې ته په تمه دي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د دې ولایت د ځاځیو، تمکنیو، لجی احمدخیلو، ځدران میشتو سیمو او خوست څخه وچ لرګي وړل کیږي چې ډېره برخه یې بیا له هغه ځایه پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په پکتیا کې د یو شمیر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وچ لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی ویل
دام راوړي دي، د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خوسر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. د موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا موړل انتقالول مو کابل ته نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشي نه کړل، ټیرونه وش کېدل، کمونه شال شوي، په ویړول ډیرونه وټنګېدل، بیټرۍ کور پرېخلو. نو طریقې چې مونږ نه وو خوشي کړي، مونږ به ورو رجونه دي مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنګه لرګی چې دی په دا کې یو شین لرګی نشته؟ موږ په افغانستان ډېر خوشاله کی چې ونه باندې شي دا غي میږي پرامه حق دی. د افغانستان میګم د غره ټغار د غره وطن د غره اوسیدونکو در نه دوی چې می خپل بل دولت نه ویلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي. یا چې فقط دلته سن شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنه زمانه تخصیصای خو بیا هم د دوی موټر دادری درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دی.
تر کوبل پورې موږ رسیدلې یو تر ارزو پورې رسیدلې موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لږ خو ټول ویلور دی و تا ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو موږ کاغذونه خست دي موږ ته زمیناتونه را کړی دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لږ نه کار بارای خوشته موږ کار بارو یا نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو موږ زمواري دغه لرګای.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادرنی میمیاشت تیری شوی دی. خدا چې موضوع مرکز سره شریک کشوی نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو حیات راغی چې هغه په دغه کې یو د زراعت ریاستل زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني سي هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې نشو د دوی طرف مخته مکتوب راشي دغه خلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو په شان پکتیا خوست او پکتیکا هم په طبيعي ډول پریمانه ځنګلي سیمه لري چې د دغه ځنګ لون ریوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو فعالان وای روسیا د منځنۍ آسیا کډوال د تابعیت په بدل کې پوځي خدمتونو ته مجبوروي. دغه فعالان ویلي د روسیې دفاع وزارت داسې مهال دغه کډوال استخداموي چې کرملین هڅه کوي د اوکراین د جګړې په هدف د پوځیانو شمیر ډیر کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو فعالان وایي داسې عملی بیلګې پیدا کړي چې ښایي د روسیې دفاع وزارت د روسیې د تابعیت په بدل کې د منځنۍ آسیا کډوال په وزیلی کو تجذبوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلي په روسیا کې مشت د منځنۍ آسیا تابعیت لرونکو او بې تابعیت کډوال دا مهال د روسیې لپاره د پوځي خدمتونو یو مهم هدف ګرځیدلی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار له ووتر وو ټلګرام چینل سره په مرکه کې ویلي چې په روسیا کې 15 کډوالو له هغې سره پوځي لیکو ته د مجبورولو په اړه خبرې کړې دي. د تاتیانا په خبره د غډال کې د تاجکستان یو کډوال شامل دی چې په پوځي لیکو کې د اجباري استخدام شکایت هې د روسیې کورنۍ چارو وزارت ته هم رسیدلې دی. د بشری حقوقو د غفالي ویلي دغه تاجکستانی کډوال چې نوم نه دی یاد شوی د شکایت له سبت روسل روسیې شړل شوی دی. د بشری حقوقو فعال تاتیانا کوتلیار ویلي د خپل دغه شواهد په اړه د بشری حقوقو سیمایزو بنسټونو ته راپورونه هم ورکړي خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. روسی چارواکو تر اوسه د بشری حقوقو د فعالانو دغه ادعا ته چې له کډوالو په پوځي لیکو کې ګټه اخلي څه نه دی ویلي، خو د منځنۍ آسیا یو شمیر هیوادونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې په نورو هیوادونو کې له پوځي فعالیتو ډډه وکړي. په دې لړ کې تاجکستان او قرغیزستان له خپل خلکو غوښتي چې له هیواده بهر پوځي فعالیت د جزا د کوډ خلاف عمل دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 اپریل میاشت کې هغه قانون توشيه کړ چې په کې راغلي کڅوک د روسیې د پاوډ سپکو وایي تابعیت له لاس ورکوي. په دغه قانون کې دا هم راغلي چې د روسیې د فدرالي امنیت اداره معلومه کړي چې یو کس د هغوی ملي امنیت ته خطر پیښوي امکان شته چې تابعیت له لاس ورکړي. د راپورونو لمخې روسیا د محل د 15.5 میلیونه کډوالو قربانه ده چې ډیره برخه یې د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع دي. په پوځي برخه کې له دغه کډوالو د استفادې راپورونه داسې مهال خبريږي چې اوکراین کې د روسیې جګړه له 13 میاشتو هم واوخته او لای هم د پایتر رسیدو څرک نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یوش به رافانان شکایت کوي چې درمل بی کیفیت دي. دوی چې د بلا بل ولایتونو اوسیدونکو دی وای له همدې عمل خپل ناروغان د درملنې لپاره بهر تبيای درمل جوړون کې او د روغتیاي چارو په هان هم داستون زتای دی. خود طالبانو د حکومت د درمل او خوراکي توکو د ملي ادارې چارواکي وای دوی د څار لپاره ډیجیټل سیستم او نوې کرن لارې جوړ کړې ده چې د دې ستونزې مخه پرې ونیول شي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر افغانان وای درمل بی کیفیت دی او ناروغان پرې نه خکېږي. د کابل ښار اوسیدونکو مرسل ازادي رډیو ته وای له همدې عمل خپل رنزور زوی ته درمل لګاونډیو هیوادونو راغواړي.
بچګه کوم مایز اسه زویت مې ناروغ ده، هر میاشت وینې اخلي، د وینې سرطان لري. کوم درمل چې زله پاکستان اخلم هغه پرې تاثیر کوي، خو له افغانستانه چې اخلم تاثیر نه کوي، ځکه چې د هغه ځای د درملو کیفیت ښه دی. دلته بی کیفیت راوړي
او جو کیفیت دره از دې کې مېرن کیفیت نه دره.
د تخار وسیدونکو حسنا بیا بل کیسه کوي.
وخت کې دوا غرفته بده مسبجه کې دا
کله چې ما درمل واخیستل د درملو په بکس کې د درملو پر ځای چونه وړه میخونه و چې واقعیا د حیرانتیا خبره ده.
واقعا جو تعجب است.
درمل پلورون کې ستونزې منی خوای په زینو حالات کې دوی ته هم پیژندل ستونز مندي. دوی په خبره د طالبانو حکومت اړوند ادارې باید بازار ته د بی کیفیت درملو د ویش مخاوني سي. د بادغیس ولایت په قلاینو خار کې د یو درملتون څښتن محمد یار نظری ازادي رډیو ته وویل
دواهای تقلبی یا
د افغانستان بازارونو ته غیر معیاري درمل په بلابلو بڼو راځي. دا درمل د کوم شرکتونو لخوا چې تولیدېږي ډیر په منظم ډول بستبندي او رنگ ورکول کیږي. موږ نو شو کولای د اصلي او جعلي درملو ترمنځ توپیر وکړو. د دې ناورین مسولیت ډیر حکومت ته ورګرځي.
بحران بیشتر به دوش حکومت است.
د کابل یو بل درمل پلورون کې محمد ناصر محمد غګولای د هم ستونزمنې خود به کیفیت درمل لو پلورلو انکار کوي.
ما د کابل ادویههای به کیفیت ځو
موږ په کابل کې له به کیفیت درمل سره ډیر مخ شوی یو. هغه درمل چې د بیلګې په توګه په یخچالونو کې وو کابل ته راغلي او په غیر معیاري ډول موږ ته راکول شوی دي خو موږ ترې انکار کړی.
دا داسې کړه بیګره بخاله ولې مو خودداري کړم.
یو شمیر روغتیا پالان هم تاییدوي چې دا ستونزه شته او د زینو درملو کیفیت ډیر ټیټ دی. ډاکټر فضل الله ممتاز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بنا به تجارب کې مدارم او ای قضیه ما درست پیګیری میکنم
د هغه تجربه لمخ چې موږ لرو او زه دا موضوع په سم ډول تعقیبوم. ډیره درمل چې د پاکستان، هند، حتی چین، ایران او نورو هیوادونو څخه راځي دوه اومدستون زلري. لومړی ستونزه دا چې دوی ټیټ کیفیت لرونکي حتی جالي درمل افغانستان ته صادروي. دوهم هغه درمل چې تاریخ تیر شوی وي، قیمتي کم شوی وي، نیټه یې پای ته رسیدلې وي، نوې نیټه پر وهي او افغانستان ته وارديږي.
تاریخ جدید میزنن اونا به وارد افغانستان میکنن.
خود طالبانو د حکومت د درملو خوراکي توکو د ملي داروي دوی د ستونزو د حواري لپاره ډیجیټلی سیستم او نوې تګلارې جوړ کړې ده. د دغه اداري مشر عبدالباري عمر د خبره تیرونی ملت ته د حساب د ورکولو پروګرام په نوم یوې غونډه کې وکړه.
کله درمل راځي او الته تفکیک د کیفیت نوي او دا نوي معلوم چې د کومې کمپنۍ تضمین دي د درملو چا کړی چې دا ما جوړ کړی زی تضمین کوم د کیفیت راوړې چا دا توځې کړي چا دا څنګه ګودام سوي څنګه انتقال سوي او بیا ډاکټر په نقصه کې څنګه نو دې پروسې د کنټرول لپاره یو خاغه سیستم اوسې بحث هم پیو کړ آنلاین سازي یا ډیجیټلایز سازي ده. دویمه برخه موږ یو نوې طرز عمل جوړ کړ.
د افغانستان درملتونونو کې د بی کیفیت درملو د موجودیت په اړه شکایت کوم نوې خبره نه ده او مخکې هم په دې اړه شکایتونه شوي. د ړنګ شوي جمهوریت نظام چارواکو هم د ستونزې د اواري خبره کوله خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار ورته نه دی شوی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې د کډلیو د پراختیا او بیارغونې ریاست چارواکي وایي د یونیسف په مالی مرسته په وټپور ولسوالۍ کې زرګونو کسانو ته د چلو د پاکو اوبو اسانتیاوي چمتو کوي. دوی وایي په تیرو شاوخوا دو کلونو کې لشپږو زرو زیاتو کورنیو ته د چلو اوبو چمتو کړي او له ستونزې ژغورلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي سره د دې چې په ولایت کې روانې اوبه زیاتې دي خو ګڼ اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو څخه محروم او په دې برخه کې ستونزې ګالي. د دوی په وینا چې د یادو مشکلاتو هواري لپاره هڅې پیل کړي. په یو شمیر ځایونو کې د ژورو څاګانو ویستلو او همداراز له چینو څخه د پایپونو غځولو چارې روانې کړې دي. اوس غواړي د وټپور ولسوالۍ کړۍ قرې ته د پایپ سکیم له لارې د څښلو اوبو رسولو پروژه پیل کړي. د یادې ادارې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د شینګام کړه د وټپور او روپۍ دي نه هیڅ لکه یو څلوي زره واته سوا آتا کې افغانۍ په د باندې لګه راځي او دا به یو سلو او دوه شپې ته کورنو ته اوبه ورکړي.
د سیمو سیدونکو به اوس دوی لری خوړونو او ویالو اوبر اوړي چې ډیرې د ناروغي سبب کیږي او که چیرته ورته د څخلو پاکي او بچمتو شي نو دوی به لستړیا او د ککړو بول څخلو وژغورل شي.
حمید الله
تاسو د مازیګر صاحب نه چې د ساحل ګډه ګرمه د چړې د ګډې چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د اوبو د لر صاحونه راوړي تاسو
په یقین باندې ورسیږي چې داخله څونه مشکلات سره دي. کونړ د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې په کې دوه همیشه بهان سندونه بهيږي خو د سندونو لوبو تر اوسه ګټه نه داخستل شوی. نه پرې برېښنا کوټونه جوړ شوی او نه ترې للمیز مکو تا کانالونه خېجبل شوی چې ورسره ترزمکې لاندې اوبو سطح لوړ شي. همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو د چینو، کاریزونو او ویستل شوو څاګانو اوبه کمیږي او یا په بشپړ ډول وچیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې مایبین ته کوم سم کار چرکړې دی او پکا ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم.
السلام علیکم. دلته د پکتیکا ولایت وړممې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو، نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي.
السلام علیکم.
زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، تر امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا را وړل کیږي، یا شراتو یا د شپتې یا د نور امراض پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو نسسي هغه دلته ټیسټ کوي، د لابراتوار نسسي دوا وي چې څه پاره دي، خو زاید دي چې ګټ ورته ورسي نور څه د مړي رکشتو ته رسي. کښتونه ډیر خراب کړي دي سره د زراعت، او کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نورم په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو، وسم واورې د دې سات لاند خبرونه. د ایران د امیرختیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلیتو د روسنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران څنګهړي استازي حسن کاظمی قومی تیرش په پرخپل ایکس پانه د دې هوکړې خبر خبر کړی دی. د افغانستان د فوټبال تر ولسو کلونو کشر لوبډلې د منځنۍ آسیا جام سیالیو دریم مقام وګاټه. په تاجکستان کې تر زورور ورشت او توپان غوسته سیلونو لشتر لژه ډیر لاس کسان مړه کړی دي. د منځنۍ آسیا د قهوه د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبه په وحدت او رودکی ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي فساد له خیانت سره پرتله کېدای شي، او دی به له پارلمانه وغواړي چې د هغو کسانو لپاره سزا زیاته کړي چې د جګړې په دوره کې د فساد په تور محاکمه کیږي. او د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضا یې تیره شپه دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتي او نسکوري کړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
ته جګړه نه ځاتکول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې د داعش او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو موجودیت هغه مسله ده چې نړیوال او د طالبان حکومت یې په اړه یو خلو نه دی. تازه د تیر جمعې پور از د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې افغانستان او عراق هغه دوه هیوادونه دي چې د داعش ګواښ لا پکې محسوس دی. امنیت شورا د افغانستان په تړاو زیاته کړه چې په دغه هیواد کې د داعش د جنگیالیو او د هغوی د کورنیو د غړو شمیر د څلورو تر شپږ زرو پورې رسیږي. طالبانو بیا دغه راپور به بنسټه وباله او ویل د داعش شمیر صفر ته نږدې شوی دی. پښتنې د دې چې د داعش او نړیوالو ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د نړیوالو اندېښنې پر کوم اساس باندې دي؟ په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو موجودیت سیمه او نړۍ ته څه ګواښ پېښولی شي؟ طالبان څومره توانېدلی چې په رښتینې معنا دا ګواښونه دفع کړي؟ د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم، او راسره میلمانی دي د سیمې او نړۍ د امنیتي او پوځي چارو شنونکي جنرال نعمت الله جلیلی، او د سیاسي او پوځي چارو شنونکي احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. جنرال صاحب جلیلی، بحث بل تاسو نه پیل کو، څه فکر کوئ ملګری ملتونه په افغانستان کې د مهال خپل ملکی ماموریت لري، که څه هم په نظامی کچه باندې نړیوال بنسټونه په افغانستان کې په امنیتي او استخباراتي کچه باندې ښکارا فعالیت نه لري، دوی چې د افغانستان په اړه کوم راپورونه جوړوي او تازه ویلي چې په افغانستان کې له څلورو تر شپږ زرو پورې د داعش جنگیالي او د کورنۍ غړي شته، دغه ډول راپورونه دوی څه ډول ترلاسه کوي؟
لوګین سره اجازه راکړه لونګ ډیټا ست او ساسې د سرپوټ لپاره ساسې پول او ویډیو کو ساسې پول ټکنیک هم کارونه شبکه او په افغانستان کې په خوا هم فعالیت درلوده، پرلاسیو او اوس هم د افغانستان په مختلفو سیمو په مختلفو ولایاتو کې د دې شتون شته. مگر دا چې طالبان دا کوي چې دوی عملیات څه په طرف اوري دي ته د دې خبرو سره هغه کې نه یم په دې چې د داعش ډله تروریست یا ترهګر ډله په افغانستان کې شته او هغوی هم ځان ته د خپل د هغو منابعو نه چې دوی هغه کړی وو چې داعش جوړ کړی دی او افغانستان ته راستولې د هغوی په مالي لوجستیکي او په نظامي او عسکري او پوځي مسایلو باندې د هغوی اکمالات کې واقعي ترجیح.
بله جلیلی صاحب، څوک د دغه کسان چې د داعش پروژه په افغانستان کې رامنځته کړي؟
نو دا مرکز موږ تاسو سره په واسطه د زموږ تاسو دی ګران هیواد په جغرافي او کې موږ تاسو یو ډیر ناوړ یو نا سپیشلی ګاونډیان لرو چې د هغه جوړې نه پاکستان دی چې پاکستان په خپل د ترهګر زاله ده او د افغانستان لپاره د ترهګری زاله جوړې کړې وي وسام د خپل د خپل د اهداف د ترلاسه کولو لپاره هر کله چې او وړي ځان لپاره یو پروژه یو ستراتیژي جوړه کړي د خپل د پلامان د لاسونو څخه د نړۍ باندې کولې شو په موخه ته سیاسي او سهام استعمال شي ترې له لارې نه هغه کولی شي چې دوی خپل اهداف ترلاسه کړي او بلا شکه چې یوازې پاکستان نه بلکې هغه نور هیوادونه چې د پاکستان سره همغږي او د افغان د پاکستان له لارې کولی شي خپل نورو منافعو ته نورو ګټو ته ورسیږي چې په سیمه کې د دوی سره همداسې او دوی هغه هیوادونه دي چې خپلې ګټې د افغانستان له قولې نه غواړي نورو هیوادونو ته په انتقال کې خپل اهداف او خپل ستراتیژیکې موخو ته ورسیږي.
او فکر کوي جلیلی صاحب دا د داعش میر په همدې کچه دی لکه ملګرو ملتونو چې یاد کړی او په اړه اندېښنه خودل سوي او کنه فکر کوي په دغه راپورونو کې واقعیتونه باندې سترګې پټيږي او مبالغه پکې کېږي لکه څنګه چې طالبان وایي؟
زه فکر نه کوم چې دا موته مبالغه ده. نو فکر کوم چې د شپږو سره نه لږ زیات همې کم بلاني د دې کې د مبالغه هغه ته ګورم لکه چې
بله کور ودان سلامات او سره ځی چې د بحث بل میرمه تورسو خاغلی احمد خان اندر ته اندر ستلی مشي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېخنی په څه معنی دی؟ دوی ویلي چې په افغانستان کې د څلور تر شپږ زرو پورې داعش جنگیالي شته خو طالبان بیا وایي چې د داعش حضور صفر ته نږدې شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه خاغلی لودین ست تاسو تاسو په قدمون ملما جنرال جلیلی ته او همداسې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کچې موږ ګورو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې ډېر اړیکې نه لري. دوی ټول خپل راپورونه د ټلیفون لارې ټولوي او دوی باید په دې هم پوه شي چې همدغه حاکم تنظیم چې طالبان دي دوه کاله مخکې له مذاکراتو د دوی له مذاکراتو مخکې د ملګرو ملتونو دوی ته هم تورستان ویلې، خو بیا کله چې د امریکا متحده ایالاتو مذاکرات سره شروع کړ اوس دوی حاکم دي او تورستان نه دي. نو زه باور نه لرم چې د دوی ټول راپور به مکمل درست وي، ځکه چې د طالبانو لومړنی دښمن په مخکې له واکمنۍ دوی څخه هم تای شو او اوس د داعش په ځپلو کې دوی ډېر بریالي دي او د شتون یې ډېر امکان شته لکه جنرال صاحب چې ویلي د ګاونډوي لخوا او خپل داعش د زبرځواکونو لوري د خاص اهداف لپاره جوړ شوی دی چې دا ډیر قوي اکمالات غواړي او دا یوازې د پاکستان په واسطه نه دی بلکې نور قوي استخبارات د سیمې او د نړۍ هم ورسره همکار دي. خو طالبان هڅه کړی ده چې د داعش په مقابل کې ټینګه مبارزه وکړي، ځکه دوی د خپل حکومت بقا غواړي او کوشش کوي چې ملګر ملتونو نړیوال ټولنې ته او همداسې د امریکا متحده ایالاتو چې کوم وعده یا تړونه په دوه کې ورسره کړي دي په غو باندې ودرېږي او په ټکولو کې دوی هر وخت بریالي راوتلي دي. خو دا چې په افغانستان کې اوس سیاسي تعامل د اوسنی حکومت له نړۍ سره نشته، پر رسمیت نه پیژندل شوی، سیاسي او اقتصادي تحریمونه لا هم روان دي، د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. زه باور لرم چې نه یوازې داعش بلکې ډېرې ډلې ټپلې کولای شي چې د افغانستان د دغه خراب وضعیت نه په استفادې سره د افغانانو سربازګيري وکي او کچېره د افغانستان اوسنۍ وضعیت سم نشي مهار نشي کېدای شي چې د داعش برسره نور ډلې هم قوي شي. خو د اوس لپاره موږ وینو چې د افغانستان حریم د امریکا په لاس کې ده او زه باور لرم چې روغي کشفي ادارې او استخبارات به د مزکه او د اول لارې د افغانستان اراضي کنټرولول شي او دوی به قربان خبري
فکر نه کوي. اندر سپ چې هم دغه چینلونو لاره نشتا صورتي اشاره وکړه چې فضائي حریم د امریکایانو پلاس کې دوی به د معلومات ځان تکړی وي چې د څلور تر شپږ زره پورې دایش جنگلی په افغانستان کې شته او د جنرال سپ جلیلی پټک ممکن لدی نه زیات هم وي.
نہ کچری بے طرفانہ قضاوت کو زموږ نور گونډیان مملکت چین روسیا ایران دوی حتی تر شل زرو دوی زرو پورې ویل چې دلته جنگلان سره دا ټول هغه سیاسي لوبي دی او هغه سړه جګړه ده چې کوشش کوي ځینې وادونه زبرځواکونه د افغانستان لوسنی خراب سیاسي او اقتصادي وضعیت نه ګټه پورته کړي او غواړي چې د سړې جګړې او بیا یو نیابتي جګړه زمونږ پاک خاورې ته راولي. په حقیقت کې کدوی چیرې غواړي واقع نه هم د داعش میر معلوم کې باید د اوسني حکومت سره که چیرې دوی خوښیږي نه خوښیږي باید په ګډه سره د داعش په ضد په مبارزه کې عمل وکړي او راشي په افغانستان کې دغه قسم راپورونه کله مثلا موږ ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې طالبانو ډېر ښه پرمختګ کړی ده او د القاعده او نورې ډلې ماتې کړي دي. نو دا کله چې موږ ګورو هر هېواد د خپلو ملي منافعو او د خپلو سیاسي ستراتیژیکي او د استخباراتي اهداف خاطر باندې دا قسم اعلان کوي. ملګری ملتونه د اوسنی حکومت سره کچېرې دوی واقعا غواړي ښه ګزارشونه ترلاسه کړي باید د طالبانو استازی منلی وای اوس به مخامخ خبرې ورسره کولې. په دغه شان باندې افغانانو ته د دوی راپورونه هم د قبول وړ نه دي او ډېر نور وادونه هم شته چې شاید اعتبار باندې ونه کړي.
او کور ودان اندر سپ ډیره مننه سلامات او سی فکر کوم بیا ملګری ملتونه خپل ملاحظات لري د همدغه ملاحظات له کبله تر اوسه هم د طالبانو استاذي په ملګری ملتونو په اډانه کې نه دی منلې. سلامات او سی جنرال صاحب جلیلی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې د راپور نه د ملګری ملتونو د واقعي او پرزاید او د غندخني هم چې سرګند کړي دي د واقعیت لري نه دي. څه فکر کوي څوک دي د افغانستان کې جنگیدونکي داعش جنگیالي خپل افغانان دي افغانات باید ځکه په افغانستان کې هم د بیکاری کچا زیاته شوی مهاجرت له افغانستان په بیساري ډول زیات شوی دی. هم دا اوس هم فکر کوم و ملو نشو خو افغانان کډوال دی په افغانستان په بهر کې چې ډیره برخه پاکستان او ایران کې دي. دغه جنگیالي چې د داعش په نوم باندې په افغانستان کې جنگي او عملاً موږ تاسو وکتل چې په امده تیرو دوه کلونو کې د بهرنۍ چارو وزارت مخته په کابل کې خونړۍ دوه بریدونه وشول. دغه راس په سمنګان کې په مدرسه کې خونړۍ بریدو شو او څو بریدونه نور هم. دا څوک دی افغانان دی او کنه د نورو نړۍ اتباع دي؟
قدرمن لودین سر د داعش په ګوره دا هر تروریستي ډله په خپل ځان کې په خپل ځان سره یو تشکیلات لري او دی د القاعده له داعش نه کنه نو ته هغه ډلې دي چې یو منظم او دی یو نه پیژندل شوی تشکیلات په بنیاد باندې دی خپل فعالیتونه په تن هر غری کارچو باندې همیشه د مهمه سکرېدا د دې اصول په علمي لحاظ نو داعش هم په خپل ځان کې په خپل ځان سره خپل سیاسي خپل نظامي او خپل لوجستیکي او داسې نور ډلې د لپاره خپل ځان لپاره تشکیلات لري منظم تشکیلات لري. د دې ته تشکیلات په ماینس کې کچې ته موږ تاسو وګورو د چین د نورو د هیوادونو د لکه د تاجکستان او ازبکستان په هغه حالت نو د افغانستان د ګاونډي هیوادونو اربو هم په دې ډول کې شامل دي. نه هیڅ څوک انکار نشي کولی څوک نو سترګې هم نشي پټولی. کچې ته موږ تاسو د داعش د تشکیلات او دغه د تاسیس او د کوم ورځې نه چې دا د ابو مصعب الزرقاوی نه چې په 1909 نه یو کار کې چې خپل اردنی وو او د غیر جماعت توحید او جهاد سلام په نظام کې پر یو تشکیل جوړ کړ. بیا دا اسامه بن لادن د دې سره بایاتی او بیا د دې د ګلو درو د تشکیلات په بنیاد باندې ځان ته خپل یو نوم یو ورکړ چې جهاد قائد الجهاد فی بلاد الرافدین. د رافدین معنا هغه معنا ورکی قدر مند دي چې هغه هواتونه چې دوی وو د یو سیم په منځ کې د امتداد پسې باندې سره پراختی هواتونه دې تشکیلات سره بدلان کېدل یا د دې تشکیلات په بنیاد باندې دي د چې دا غین وروسته د اسامه بن لادن د تشکل چابو د ایمان زواهری د القاعده مشر شو او د سوری جنگ شو او د عراق جنگ شو د داعش نه کنه د تاسو د امنیت سره په نامه باندې سازمان جوړ شو ګډ هغه تشکیل باندې چې دې به د بیر ظاهر کې په یو باندې په یو باندې په باطن کې په بل باندې باندې یو تشکیلات او اوس هم دې د ماري تشکیلات په بنیاد باندې خپل لري
نو فکر کوم تشکیلات کې ډیره برخه افغانان دي او کنه دغه د عربي هیوادونو کسان هم پکې شته ځکه جلیلی صاحب یو بحث ته کله به مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې کله چې په خوانی حکومت په افغانستان کې واکمنو کله به چې یو برید وشو مثلا په نیم ساعت یا یو ساعت کې به مسولیت طالبان واخیست ځکه طالبان هم په افغانستان کې حضور درلود د افغانستان شاوخوا کې نږدې وو اما دایش چې کوم برید کوي څلور وشت ساعت وروسته مسولیت منل کیږي یعنی چینل د ارتباطاتو کمزورې ده د دایش د افغانستان کې کوم حضور لري او لاغ اصلي هسته سره او کنه فکر کوي اصلي هسته د دایش یا کوم کسان چې مطبوعاتي بخش کې فعالیت کوي هغه له افغانستانه بهر دي
او د افغانستان کې دایش د افغانستان په جغرافیا کې کېږي چې د دې مسلو کې څو ګهمه شي په ټوله کې دایش د افغانستان له بهري نور هیوادونو کې سره وستاتو چې یو خپل اړیکې د مطبوعات لاره نه یو شکل باندې دی او د سپو په لاره باندې یو خپل اړیکې سره نیسي او وی هم دې ته احتیاط کوي چې د دې لړۍ په وړاندې سان کې او د افغانستان بهرونه پیژندل شي دا د دې د تشکیلات یو پالیسي او یو سیاست تم دی دې کې هیڅ کوم شک نشته مګر د دې ساتي د مختلفو دومره برخې ته دې کا افغانان هم دی د افغانستان بهر بهرانيان هم دې تشکیلاتو کې شامل دي ورګرته او د خپل نظامي فعالیتونه سره لري او دا چې د دې په صفوفو کې نور او تاسو د فقر او د بیکاری کچه ولر زه فکر کوم قدر من دي چې دا څه پیدا باندې چې هغه کسان چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې نه ناراض کیږي او وی هم غواړي اصلې کوي په لحاظ باندې هم د طالبانو د دغه لپاره یو مشترک جبهه یو جبهه خلاص کی نو دې هم کولی شي هغه کسان چې د طالبانو ناراض کیږي او د طالبانو سره همغږي کولای شي خپل اړیکې وسیا او همغږي سره نور نکړي دوی هم کولی شي او ځي د طالبانو د بخښنه وړ د داعش په تشکیلاتو کې په یو شکل باندې ځان ورنل باسي او د پی سره فعالیت هم کولی شي
او سلامات اوسې کور ودان جلیلی صاحب برتر اگرځ تاسو ته اندر صاحب د پخوانی حکومت د دفاع وزارت مسولان نقل قول تر کوم غوښوي چې په افغانستان کې د داعش مولا ماته شوی البته د دوه کلونو مخکې د هغو چارواکو سرګندونی دي چې پر افغانستان واکمن وو نن چې طالبان واکمن دي پر افغانستان دوی هم وایي چې د داعش حضور صفر تر رسیدلی اما که واقعیتونه ته وکتل شي همدا د دې اونۍ په پایل کې مثلا د تیر اونۍ په پایل کې په بخښنې سره په دارالامان سیمه کې یو چاودنه وشول چې دوه کسان پکې وژل شول څو ټپیان شول مسؤلیت داعش ومانه د همدې دو کلونو په تراس کې مامخ هم یادونه وکړه چې د کابل کې د بهرنۍ چارو وزارت پر سړک دوه خونړي بریدونه وشول د افغانستان تکړه ډیپلوماټان پکې وژل شول په سمنګان کې په مدرسې کې برید وشو دا غرض یو شمیر نور ولایتونو کې پر عبادت ځایونو بریدونه وشول نو دا بریدونه څوک کوي چې کده داعش حضور صفر تر رسیدلې ویني دا بریدونه باید ونه شي
مننه کوم خغل لودین صاحب صفر ته په ډیر وادو کې چې هیڅ جګړنې کثیرې شوی نشري ته توریستي اعمالو خو په افغانستان کې څلونی ملتی جګړه زموږ په واد کې ډیر توریستي ډلو له پخوانه هم شتون درلود بغي ارتباطات لري خو کچېره وقتهونو تراسو دغه داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري نه مذهبي بیز لري د دې رشي د افغانستان بهر دي دغه ایوادونه یا ملګری متونه چې دا کې اوس نړۍ کې ټکنالوژي مخکې استخبارات ډېر قوی دي ولی د افغانستان په لور نه خو په لټین نه کې شپږ زره کدی ووموي چې دا بخښتون لري دا ډېر کم تعداد ده اصلي دغه سازمان مرکزیت د دوی دغه اکمالاتی هوا چې دوی اکمالوي مرسته ترکی او یا لکه په واضح توګه چې جناسم ویل په پاکستان کې د دوه مرکزونه دي او د پاکستان هوا چې کله هم غواړي په افغاني قوتونو نشار وړي بیا دوی ته نوې ډلې هم جوړوي چې او دا وسینه هم دا کله چې په افغانستان کې امریکای د پاکستان له راځي او د پاکستان استخبارات مستقیما لاس کې لري
اما اندر څخه خپل پاکستان هم عملاً دا مهال قرباني بری خزه کې پاکستان کې هم خنړي بریدونه وشول تاسو وایي چې پاکستان هم په دې پروژو کې لاس لري اما پاکستان هم د غیداوي کوي چې په افغانستان کې تر هغه دی د افغانستان خاورې په موږ باندې بریدونه پلانوي
زه د یو پښتون په توګه په پاکستان کې څوک نشم چې دا بریدونه شي او غوی استخباراتي لوبي کې هغه پښتانه وژني بلوڅان وژني په پښتني سیمو کې کې دا برید کې چیرې واقع هم داعش د اسلام مدافعینی ولې په لاهور کې نه کې کراچی کې نه کې په پنجاب په نور ولایتو کې نه کې اسلام آباد کې ول نه کې یوازې خوار غریب پښتانه پیدا کړی دي چې هم دوی استفاده تر کې هم وژني دا یو لوبه ده پاکستان ته ځکه غواړي توریزم په نامه د نړۍ څخه هم پیسې واخلي له بلې خوا پښتانه هغه غورځنګونه موزپی او د دخوا زموږ د آزاد افغانستان له پښتنو سره هم دښمنان کې له افغانانو سره بلان بیا راځم تاسو لومړنی خبرې ته چې سفر هیڅ کله نشي کېدلی په افغانستان کې جګړه وه دوه کاله کېږي چې یو سرتاسري هم نشتون لري خو محاصرو ته که وګورو او د ځینو مغرضو خرابو ګاونډیو او قوي استخباراتو د نړۍ ته چې وګورو کوشش کوي چې جګړه بیا راولي او دلته دغه چې ډلې پیدا کوي شي یوازې داعش نه ده بیا یې دونه کوم چې ویل کېږي دویش ډلې دي او دا د دغه وضعیت نه ښه استفاده کولی شي خو دا هم باید یې نه کړو چې طالبانو په دې دوه کلو کې د دوی په مهار کولو او ماتولو کې ډېرې هڅې کړې دي.
بله سلامات اوسې اندر صاحب. کور ودان جنرال صاحب جلیلی بیرته تاسو ته راګرځو. دغه د اندر صاحب خبره چې وای طالبانو له داعش سره هم مبارزه کړې ده، طالبانو هم ویلې څو ځله، او د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د افغانستان لپاره زلمی خلیل زاد هم په څو ټویټونو کې څو میاشتې مخکې وړاندې وویل چې د داعش په وړاندې د طالبانو مبارزه ستایي. د مانا چې امریکایي چارواکي هم پر دې هوکړه راضي دي چې طالبانو مبارزه کړي له داعش سره، اما د امنیت شورا غونډه تکرا شو دوی پر داعش سربیره د شل نورو وسلوالو ډلو د موجودیت خبره کړي، او دای هم ویلي چې په افغانستان کې په ناقانونه توګه د وسلو ویش شوی ده، او دغه راضي ویلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونه یو شمیر وسلې په افغانستان کې پاتې دي چې ممکن د همدې د دوی په ټکو تر هغه ډول لاسته ورغلي وي. څه فکر کوي دغه وضعیت په ټوله کې طالبانو ته څومره د اندېښنې وړ دی، طالبانو ته څومره لوی سرخوګای دی، او طالبان په واقعي توګه دفاع او شند کولای شي لکه څنګه چې دا کوي، او کنه فکر کوي مبارزه ستونزمنه ده د طالبانو لپاره سپورت ده؟
او خبر او کوم قدر من لدین سه چې دا اول کوم بمړې په دا چې ته خبرې خو له ځانګړي شخصي خبرې دي او دا دې خبرې وو افغان صاحب په دې د چې دې اریزما کې څه فکر کوي چې دې وا اریزما هم نه په دې چې هغه ټول ته له کاهین دا کوم دې معلومه شوې ده دا دې خبرې دا بیا ته پروژه چې د امریکا په اساس یې توبې وکړي چې امریکا خپل هم د بهرنۍ چارو وایي د نور خلیل زاد مونږ دې وز د دولت یا د خارج د بهرنی وزارت د وزارت نو خوایان نه دی پالیسی هم نه شي مرته. تاسو دې بل خبرې ته چې څنګه نه ته موته اشاره وکړه لودي سه زه په دې ان ایم چې دا بل څه نه مې چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو اقدامات عملیات یا نظامی عملیات د تایید د داعش د سفر کېدو لپاره زه داسې فکر کوم چې سفر کېدو ته نه پریږدي خاصوره وګورئ چې دې سفر ته ورسي دا د هغه وروځنو پالیسی نه ده چې په اوسنۍ حالات کې د داعش له منځه لپاره سفرې نقطې ته ورسي، په دې چې د نورو اهداف د نورو پروژې دي او باید دی په سیمه کې خپل د راتلونکي د ځفي قوه په بنیاد باندې باید داسې یو بل د ځفي قوت ولري تاسو چې د طالب وجود کې د طالبانو نه وګورسته یا د طالبانو سره په مبارزه کې کې چیرته دی دا وی خبري ولې مې دا وی اهداف ته سره ټیکنیکي نه کېدای شي یو ځل چې قوت لري استفاده وکړي کې چې موږ تاسو ولې د جمهور جاري کې هم د د بسم الله متحد هم د کوټه زبر ورکونه یو په یو دی یو په تاسو هم مدرام رسو شو مګر کله چې پاکستان فکر کوي چې کېدای شي مجاهدین چې کله نه کله دې سره کېدای شي د پاکستان ملي اهداف ته سره ټیکنیکي منفیل زواب یو تو ورکن بتاسی دیجیتال بانی رامیز دکورتا نام پر بار خوشی که ور مرشی که چه مونگ تاسی پایل ترنان پوری کور
او جلیل صاحب افغانستان د جګړو تاریخ ته وکتل شو به خصوصا د جګړې چې مذهبي ډلې کې لکه طالبان داعش یا ټي ټي پی دوی خپل جګړې ته یو دینی توجیه هم لري. مثلا طالبانو توجیه دا و چې په افغانستان باندې بهرني ځواکونه راغلي دي، دوی په ټکو يرغلګر راغلي دي، دوی خپل جګړې ته یا خپل جګړې جنگیالي ته دغه توجیه ورکول او بیا یې هغوی جنگول هم هغه و چې دوی وایي امریکایي ځواکونه د افغانستان او استل یا پټول کې نړیوال ځواکونه د افغانستان او استل ټي ټي پی هم کې جنگي خپل ملاحظات کړي د پاکستان پر حکومت باندې نیوکه لري. داعش فکر کوي لا عقیدتي په لوا کومه پلمه د دوی خو یو غده سلفیت ریخه د چي ویل کیږي په افغانستان کې هم په ختیځ سیمو کې د سلفیان په دې ورسوي کې زیات شوی دي. نور د ست عقیدوي توجيهات لري دوی ځکه تاسو د داعش په اړه باندې مطالعه لري مخکمه د دوی تاریخچه ته ډیره ښه اشاره وکړه.
اقدر من ورته ګوره هر جګړه هر جبهه ځان د پاره د نظامی په نظامی اعلان په نظامی چارې هر جبهه باید ځان د پاره یو انګیزه یو څوډر یو انګیزه ولري چې خپل سپو په تاسو سرتیرو ته انګیزه ورکړي. کله ته نظام سرتیرو نظام خپل نظامیان ته به تاسو ورکو چې د وطن د دفاع وطن مور د خاور مور د واجدي ساتنه هغه طرف د طالبانو د راتلو چې اول موږ د استقلال او د هویت او د ازادۍ د فارې جنگي کې قرباني ورکړو. موږ تاسو ګورې د سيټي او سياسي لوبو چې وی تاسو د واسه څنګه نه خبرې وکړې موږ د امریکا نه سره د 2001 او خپل وایي چې ما د امریکا د ازادۍ توپ د طالبانو د ازادۍ توپ د امریکا نه سره د 2001 موږ مذاکرات کړو. دا نو په دې معنی باندې چې د 2001 تر 2001 کال پورې د دې خبرو اترو کې سره مسؤل و. دا خبره زه اوس نن نشم منل چې دوی شو د امریکا په زور او امریکا ته موږ مات تیلار په یو معاملې باندې په یو معاملې باندې په یو د تسلیم دی یا د تحویل ورکولو قدرت یو نظام نه بل نظام کې ورته وخت چې دا تاسو ته نه دي. دا خبره کامل دلته سره سلام زموږ تاسو دې خبرو فیصله باندې مصداق د خبرو کې دی. نو طالبان د نړۍ د وسنۍ دهارات لپاره د تاریخ په مقابل کې چې د عايشونو ګور د بیا هم وایم چې د یو پروژې په بنیاد باندې جوړ شو یو شبکه ده د پروژې د بنیاد په اساس باندې د ساتل کیږي او سفر کې دوی ته هم نه پریږي ولو که هر څومره یې دا کده د دوی د زیاتې او کمی مګر سفر کې دوی ته د تاسو چې یو تهدید نو ته باید هغه ورته د پاره یې چې کومه امریکا کې د دوهمنی په سټو باندې
سلامات سه جنرال سه محترم ډیره مننه. اندر سه بحث هم رو پای ته رسیدي. جنرال سه وایي چې دغه کوم سرخوګای چې وس طالبانو ته پیښ دی دا سرخوګای به هم داسې دوام ولري او هیڅ کله به هم د داعش حضور صفر ته ونه رسیدي لکه څنګه چې ما مخ کې د پښتوني حکومت چارواکي کوټ کړل یم د غوښتنې نقل قول ویل چې د داعش ملا ماته شوی نن هم غای د طالبان هم کوي هم عملاً ګورو چې بریدونه کیږي. تاسو هم په همدې خبر باندې موافق یې چې ممکن داعش د وګړو محل لپاره په افغانستان کې پاتل؟
زه په دې اندم چې د افغانستان سیاسي او امنیتي او اقتصادي وضعیت او نړیوال توافق ته اړتیا لري. کچېرې دا توافق تر سره کیږي او د افغانستان اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژنل کیږي سیاسي تعاملات مې سره دي زه باور لرم چې داعش په سیمه کې یو بینالمللي توریزم دا دغه وختونه کې څه وادم نه لبل خو موږ په سن کې ګاونډیان غیر مستقیم د روسیې ګاونډیان یو ایران او چین چې دا ټول د داعش مخالف دي او پاکستان به ورو ورو نور هم د خپل لمنې نوور اخلي غوی به مخالف کیږي. نو په دې اساس د مرکزی اسیا وادونم د کلک سره د داعش په ضد باندې خپل حتی تمرینات کوي او متوجي دي. نو داعش کې چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت جوړیږي او معیاري حکومت مې سره دي او طالبان دې ته متوجي کیږي چې افغانستان د ټول افغانانو کور ده ټول ته باید په حکومت کې حق ورکړ شي د خځو حقوق ورکړي. زه باور لرم چې افغانان به دومره ضعیف نه وي چې ټول عمر به جګړې کې او هرې تورسي ډلې ته به سلامي وي او دغه مزدوري به کې غلامي به کې نه دا ډېر امکان لري. خو په افغانستان په ټول وضعیت پورې اړه لري چې اوسنۍ حکومت چې میدان د سیاست په لاس کې ده او ښه سیاست لوبوي او د ملګرو ملتونو منشور سره سم خپل حکومت چارې عیار کې
کار حل کړل شي
او ډېر امکان لري دا تفصیل دا ډېر وړه ده اوس فن نه پاره. خو که چیرې دا وضعیت دوام ومومي دا نو بیا پروژه ده او دا پروژه به ډېر نورې وادو ته مغزيږي.
ډېر مننه سلامت اوسې اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز به 15 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د امنیتي او پوځي چارو له شنون کې جنرال نعمت الله جلیلی او د سیاسي او پوځي چارو له بل شنون کې احمد خان اندر سیب څخه ډیر مننه.
یاله نسکوروم دې تشوم ما خودن نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ نصیب بدلوم دے قبلوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ پیالے نسکوروم دے تشوم خود نہ تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چھوڑو ماں